سپینی خبری
روک و راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکارم سید سلیمان آشنا و ما حفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبر امشب با شما هستیم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفتن که با دلیل برخی اقدامات حکومت پاکستان بخش اعظم تجارت ترانزیتی افغانستان از پاکستان به ایران منتقل شده.
لکم چې واورېدل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم سیفی صاحب، نم ډېره ډېره مننه د معرفت نه. پروګرام موضوع زمونږ همدا ده چې د افغانستان او د پاکستان او د ایران سره د ترانزیتي سوداګریزه راکړې ورکړې په اهمیت غږیږو، خاصتا دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی ویلې دي چې تقریبا 80% د دوی راکړه ورکړه کمه شوې ده او برعکس دا ټوله د ایران اړخ ته زیاته شوې ده. په دې اړه به د میلمنو نظرونه اخلو. تاسو هم هیله ده چې موږ سره اوسئ. اساسي پوښتنه دا ده چې ایران څومره کولی شي د پاکستان بدیل وشي د افغانستان ده.
بله، این مسئله را با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم، اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی بکنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم، سپس برنامه را آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستری مشی زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. دناری د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 26 د افغانستان په وضعیت خبري وکړي. د امنیت د شورا په انټرنیټي پاڼه کې لیکل شوې ده چې دا غونډه د دې شورا د غړو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په شمول سهار په 10 بجو شروع کیږي، چې د افغانستان د پاره د عمومي منشي د خاص استازي په ټاکلو سلا مشورې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په حق له د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې ویلي و چې د یو ځانګړي استازي د ګمارلو په حق له سلا مشورې پیلوي، چې د طالبانو د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ چارې تنظیم شي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بارني چارو وزیر امیر خان متقی، د ترکمنستان د بارني چارو وزیر رشید مرادوف په بلنه د یو هیئت په مشرۍ په 2 اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللې. متقی په داسې وخت کې ترکمنستان ته تللې ده چې ډیر زر په ترکمنستان کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بارني چارو د وزیرانو 15 غونډه کیږي. دا غونډه د هغو غونډو ادامه ده چې په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ د نروسه د پاکستان په نوښت پیل شوی او لومړنۍ غونډه د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشټواله کومه ستونزه نه ده. د افغانستان د داخلي مطبوعاتي رپورټونو لمخه زبی الله مجاهد د فبروري په 25 خبری غونډه ته ویلي دي چې اسلامي شریعت یو جامع قانون دی او فقه په حکومت او نظام کې د هر سړي دنده ټاکي. مجاهد زیاته کړی ده چې اوس په هیواد کې د قانون د نشټوالي خبره ځکه صحیح نه ده چې شریعت حاکم دی. د پاکستان سره په سوداګرۍ او ترانزیت کې د ستونزو سره هممهاله افغانستان هڅه کوي چې د ایران د چابهار بندر نه خپل تجارت زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او د پانګې د خونې د مشرتابه هیئت خانجان الکوزی وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې د چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ډیر مهم بندر دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د فبروري په 26 په کیف کې د سویډن د دفاع وزیر سره کتلې دي. دغه ملاقات په اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت شوه ده. دغه دواړو مشرانو کیف ته د سویډن په تازه نظامي مرستې او د وسلو د ګډ تولید په امکاناتو بحث کړی دی. سویډن تیره سه‌شنبه اعلان وکړ چې اوکراین ته به د 402 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په اوکرين باندې د روسي د يرغل د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت کیفته سفر کړی دی او د شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې کاناډا د امنیتي موافقه د لاسلیک کېدو سره سم سکل په 2023 کال کې اوکرين ته سباندي 3 میلیارډ کاناډایي ډالر ورکوي چې 2 میلیارډ او 200 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د اوو صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د G7 رهبرانو پرونجمنه وکړه چې د روسیې سره په جګړه کې به د اوکراین ملاتړ کوي. دغه هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې ماسکو پر اوکراین د خپل یرغل قبله د اړولو زیانونو بیه پرې کاندي. د G7 د هیوادونو رهبرانو د فبروري په 24مه د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی سره پر اوکراین د روسیې د غیر ماجه یرغل د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت ویډیو کانفرنس په وسیله خبرې کړې دي. د دې یرغل قبله د اوکراین لسګونه زره کسان وژل شوي دي، د رزيات برخه ویجاړه شوي او اقتصادي زیانمن شوی دی. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
د اسرائیل جنگي کابینه بیګاش په د يرغمل شو کسانو د خلاصون او د حماس سره د اوربند لپاره د مذاکراتو په نوو اقداماتو بحث کړی دی. دا بحث په داسې وخت کې شوې ده چې د غزې په تړنګ کې د بشري بحران په حق له اندېښنې نور هم زیات شوې دي. د محلي مطبوعاتو د رپورټونو لمخې د اسرائیل جنگي کابینه موافقه کړې ده چې د مذاکراتو د دوام لپاره پراتلونکو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولېږي. اغه تیره هفته په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات د نازیانو د هالوکاست غونډې قتل عام وباله. د اسرائیل چارواکو ویلي دي چې دا جګړه د فلسطینیانو نسل وژنه نه ده، بلکې د سختري زیدل حماس خلاف جګړه ده. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تر ټولو سرسخت مخالف الکسی نووال نیمړی د هغه مور ته وسپارل شو. د خاغلی نووال نی د فساد ضد مبارزې د څنګ مشر د ټلګرام په شبکې کې دا خبر تایید کړی دی او د ټولو هغو کسانو نه مننه کړې ده چې د روسیې د چارواکو نه غوښتي و چې د نووال نیمړې دی د هغه مور ته وسپارل شي. او د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د فبروري په 24مه د جمهور غوښتونکو ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې خپل رقیب نیکی هیلی ته د هغه په خپل اصلي ایالت کې ماتې ورکړه. ډونالد ترامپ اوس د دې ایالت د رایو تر ګټلو وروسته د ډیروان کال د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د برحال جمهور رئیس جو بایدن سره رقابت ته نور هم نږدې شو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د زیبا جان نه په مننه سره منګا درنولیدونکو د سپینی خبر یا روکراس پرونه کې قربانیو حفیظ آصفی صاحب را سره په استودیو کې ده او موږ لږه شیبه کې د خپلو میلمنو نظرونه اخلو. موږ د افغانستان په سوداګریزه موضوعاتو باندې غږیږو، خصوصا دا چې پاکستان سره راکړه ورکړه کمه شوې ده او د ترانزیتي سوداګری ټوله ایران اړخ ته راوخته ده. د په علتونو او عواملو او ګټو زیانونو باندې غږیږو. هیله ده چې تاسو خپل نظریات یا پوښتنه کلری د امریکا غږ فیسبوک په پانه باندې موږ د پښتني شریکي کلی په اړه کولې شي موږ سره شریک.
تشکر آقای آشنا. در بحث امشب مهمانای محترم برنامه جناب آقای آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سازمان ایکو و جناب آقای خان افضل هدوال سرپرست پیشینه د افغانستان بانک هستند. پروفسور برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط هستند. جناب آقای حافظی سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
سلام به شما و همکاران گرامی تان و میهمان عزیزتان.
تشکر. جناب آقای هدوال سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، صدای ما را دارین؟ آقای هدوال
اول سپتاسیم زما
را گاوستیم. سلام.
بله.
صدای شما را دارم.
بله. تشکر
باشین. به خدمت هستیم.
مهربان هستیم. تشکر از حضور شما. آقای آشنا با اجازه شما ما با آقای حافظی شروع میکنم. جناب آقای حافظی میگم که در مقدمه کوتاه گفتیم در حال حاضر با گزارش هماهنگ کننده اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان تاجران افغان حدود 70% تجارت ترانزیتی خود از طریق بندر چابهار و بندر عباس ایران انجام میدن. چقدر خب بندر عباس تا زاهدان 517 کیلومتر است و چابهار تا زاهدان 632. و مثل که قبلا هم شما بهتر جریان هستین، بندر چابهار به خاطر مشکلات فنی نمیتونست کشتی های بزرگ تجارتی را در بندر بپذیره. در حال حاضر ای چقدر مشکل است برای تجار افغان و چقدر جنجال خلق میکنه مشکلات فنی؟ بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما، همکاران گرامیتان، دوست و همکار عزیز ما جناب عدوال صاحب و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا. اول خود ما باید عرض بکنم که یک باید سوء تفاهم نشود که هیچ بندر بدیل دیگه بندر نیست، به خاطر از یکی از جغرافیای متفاوتی واقع هستن، هر کدامش مزیت‌های خود و مشکلات خود داره. مثلا بندر تورخم و مثلا سپین بولدک که بندر گوادر و واگا و همچنان بندر کراچی میره، او به یک موقعیت افغانستان نزدیک است. باز بندر بنادر ایران مثلا بندر عباس یا بندر چابهار با این به غرب افغانستان نزدیک است. لازم اینا بدیلی هم دیگر نیستن یا متمم هم دیگر هستن یا میتونن در پالوی هم تجارت رونق بباشه. اما در شرایط اضطراری وقتی که یکی از بنادر بنابرای تصامیم نادرست یا روی غیر دوستانه مشکلات پیدا میکنه، باز اینا یک بدیل اجباری اضطراری ما باش پیدا میکنه. در غالب از طبیعی همی است که ما بنادر شمال خود از آسیای مرکزی استفاده کنیم، بنادر جنوب خود و شرق خود با پاکستان و هندوستان استفاده کنیم و بنادر غرب خود با ایران. این بهتر است برای ما، اقتصادیت داره و قیمت تمام شده تجارت پایین ده. ولی شو وقتی که این چیز ممکن نباشه و فشارهای اضافی به ما خلق کنن و به دلایل سیاسی تجارت ما تضرر بکنن، در اون صورت ما دیگه کاری نداریم غیر از اینکه دنبال بدیل باشیم. فعلا بندر عباس یک بندر عمده است که یک بخش عمده تجارت ترانزیتی ما از طریق از اون صورت میگه. این هم قابل ذکر است که فعلا یگانه کشوری که در او صادرات ما به صورت انبوه صورت میگیره پاکستان است. مثلا زغال سنگ ما پاکستان میره، مثلا میوه تازه و خشک ما به پاکستان میره و حجم صادرات ما تقریبا حدود 1 میلیارد دلار به پاکستان شده بود.
بله.
اما برای انتقال اموال ترانزیتی که ما قبلا به صورت عنانوی مثلا مال چین، مال امارات متحده عرب و مال کشورهای اروپایی را از طریق کراچی می آوردیم به افغانستان، حالا بنا به مشکلاتی که وضع شده و قوانین سختگیرانه که خلق کردن، این کاهش یافتند. ما در گذشته حدود 5 میلیارد دلار با پاکستان تجارت رسمی و غیر رسمی داشتیم و تقریبا 80% مجموع ترانزیت کالای ما از خارج از طریق پاکستان می آمد. ولی حالا این بسیار کاهش یافته، تجارت ما هم واردات ما با پاکستان از پاکستان تقریبا به 1 میلیارد دلار
کم شده. بله.
و از ایران تقریبا 2.5 میلیارد دلار شده. یعنی با ایران حالا پارتنر تجارتی کلان ماست. ولی چابهار یک مشکل داره. مشکلش همی است که چون بندر نیست که بسیار دو ازدحام باشن و کشتی ها تردد داشته باشن، لذا برای صادرات مال تجاره باید یک مدت معطلی صورت بگیره و همچنان اموالی که اونجا میه هر از گاهی یک کشتی از اونجا میه و کشتی های کلان اونجا به خاطر نبود تجهیزات بندری پلو گرفته نمیتونه، یعنی متوقف لنگر انداخته نمیتونه. اما بندر عباس و خرمشهر بنادر هست که فعال است و آبادان، از اونجا ما میتونیم کاروبار خود انجام بدیم و انتقالات خود بکنیم. اما یک ذره قیمت تر تمام میشه، بخاطر از که شما از ایران تا با کابل اگر مالا بیارین از اسلام قلعه اگر چند کیلومتر راست، ولی از تورخم اگر بیارین شما تا با کابل به 230 کیلومتر شما میرسین. این دفعی مشکلات هست، هزینه های ذره بالا میره. چابهار بسیار جای خوب است برای ازی که هندوستانی ها متعهد شده بودن که ترانزیت کالا از طریق چابهار و افغانستان با آسیای مرکزی دو طرف ها انجام میدن. از طرف مواد خام میخواین برخود، از طرف هم جنس پخته و تکنولوژی رو میکنن، اما او گو آر نشد دیگه.
بله حافظی سیب، په دې اړه بیا هم وخت لرو ستاسو نظر په اخلو. ډیره مننه او زم ستړی مشه او درناوی تاسو ته رسوم. اډوال سیب تاسو ته ستړی مشه پام دې چون دو بندرونو باندې ډیره تبصره وشو غواړم دلته یو پښتنه ماتره کماول دا چې د تیر کال رئیس نه د ایران سره د افغانستان سوداګری زرا کړ ور کړ زیاته یاد شوې ده سره د دې چې ډیر نور عوامل په کې ذکر دي چې هغه د افغانستان په اړه خنډ دي مثلا د موادو کیفیت وي خنډ ده او درست مدیریت پکې نه کیږي دا ډول خبرې اما د دې علت څه دی اصلا چې په چابهار یا په بندر عباس کې راکړه ورکړه مخ په ډیرې دود ده د ایران په دې ورستیو کې ډیر تعاملات خپل زیات کړي دي په دې وجه غواړي ک واقعا یو ته پایدار ګټه دواړو اړخونو ته شته اړول څه
بسم الله الرحمن الرحیم ک آشنا سپتا ستا او سفی سپتا همدارنګ خپل ګران دوست حافظی سپتا سلامونه او احترامات مننه کور ودان دا سیده چې دوه برخې دي یو خو مونږ بحث پدې کوو چې ترانزیتی تجارت د پاکستان او ایران د کومې لارې نه که ارزانه تمامیږي او زر را رسیږي او دویم بحث دا دی چې خپل تجارت دغه مملکت سره څومره زیات دی نو د ایران سره چې زمونږ تجارت زیات شوی دی هغه د ترانزیتی په برخه کې دی اما د د خپل د وارداتو په برخه کې هم زمونږ د ایران سره تجارت زیات دی په دې کې هیڅ شک نشته دی اما اساسي بحث دا دی چې ایران زه د حافظی صاحب د دې خبر سره بالکل هم نظر یم چې هیڅ یو بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلی هر بندر خپل ګټه او تاوان نه لري اما بیا هم دا ویلی شو چې پاکستان په دې کې شک نشته چې موږ ته نږدې تمامیږي او ارزانه تمامیږي ولی د پاکستان سره زمونږ همیشه بحث متاسفانه یو طرفه دی یو ترازو بحث دی هغه دا دی چې مونږ کلم د پاکستان سره بحث کوو زمونږ د مجبوریتونو په اساس باندې بحث دی هیڅ کله مونږ بحث د تعادل په اساس نه دی کړی او تعادل دا دی چې د پاکستان مجبوریتونه زمونږ مجبوریتونه په داسې په نظر کې ونیول شي چې بیا د یو تعادل کرخه ته ورسیږو مونږ همیش چې دوی سره بحث کوو مونږ مجبور یو دوی مجبور نه یي نو زه فکر کوم په دغه وختو کې چې په پاکستان د ډیرو مشکلات سره لاس او ګریوان دی او په جزئیاتو باندې بحث کولای شو زه اما بدبختانه متاسفانه چې افغانستان هم په داسې یو موقف کې وسنه دی چې یو نړیوال یو رسمي پیژندل شوی نظام حکومت ولري او د پاکستان سره په دې وخت کې تعامل کولای شي اما دا خو وختو کې مونږ چیرته حکومت وای چې مونږ د دوی سره تعامل په داسې په دوه درې دلیل کړی وي یو دا چې دوی د مالی لحاظ ډیر زیات مشکلات لري او دنیا مارکیټ ته لاسرسی ډیر زیات کم شوی دی تقریبا دیوالیه کېدو ته په نږدې دي نو دوی د افغانستان د دوی لپاره د بازیک اساسي ضرورتونو لپاره بهترین مارکیټ ته چې دوی ترینا مواد واخلي مثلا د سون مواد بل خصوص دغه چې د زغالستان
کې
د افغانستان سکاره چې دی دبر سکار د افغانستان نزدیک دوی خلک نور بازارونو ته دوی لاسرسی کم شوی دی او هغه امکانات مالی دوی نه لري دویمه برخه دا ده چې دوی خپل په افغانستان کې سیاسي کشمکش تر دې حد رسیدلې دی چې دوی نشي کولای چې نړیوال بازارونو ته لاړ شي افغانستان یعنی یو خود تعامل په موقف کې دی ولی متاسفانه حکومت مجبوریت دا دی مشکل دا دی چې مونږ یو نوی توافقنامه چې دوی سره باید پی ورسیږي او هغه نړیوال حیثیت ولري متاسفانه مونږ هم په هغه موقف کې وسنیو نو مشکلات په دواړو طرفو کې دي ایران په خپل ځای کې دی اما بدیل هیڅ کله کېدلی نشي په دې کې شک نشته دی او بحث زمونږ باید په دې ونه وسی چې مونږ د وارداتو د پاره څنګه خیو بندر پیدا کوو زه فکر کوم اساسي بحث په افغانستان کې په دې وسی چې افغانستان څنګه اقتصادي لحاظ خپل تولید پیدا کړی شي خپل خود کفا کړی شي او هغه کمی لاري دي چې مونږ زکه د خلونه کلونه وشو بلکې پیړی زیتی تیریږي چې مونږ بحث پدې کوو چې پاکستان لار نه راکې ایران لار نه راکې اسیا میانه لار خده اول پدې به حساسي بحث ته کړی چې خپل تولید پیدا کړی شو هغه شی نه چې مونږ خپل کولای شو او د دې نظام په اخلاص کو تکې په دې نه خلاص کړی شو په افغانستان اساسي مشکل هم دا دی د پدې برخه اقتصادي برخه کې چې مونږه اقتصادي مشران زبینن لګوازی وایما په داسې شکل راغلی چې یاد سیاسي تفاهم په نتیجه کې راغلی هیڅ کله د افغانستان اساسي اقتصاد او زیربنایي ته کار نه دی کړی چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا ووسی. یو دویمه برخه د چې یا متاسفانه شکل د سیاسي په تفاهم په نتیجه کې راغلی هغه د ظرفیت نه لرود چې افغانستان یو داسې پلان ورکی چې په مرور د زمان باندې په تدریجي شکل باندې موږ ملکه نه غوښتل د دوی نه چې په میاشتو او کال کې تاسو راته دا وکړي، اما په تدریجي لحاظ افغانستان باید د دې وارداتي دغه نه خلاص شي، یعنی خلاصېدل خو هیڅ امکان نه لري، اما موږ تعادل غواړو. تعادل دا دی چې حداقل دومره تولید ولرو چې څه شی واردو دغه د پاره خو موږ بیرته د تصفیې حسابونو دغه تکیهګا ولرو کنه، داسې خو نه چې ټول عمر ګدای ګروسی. زمونږ اساسي مشکل په دې ځای کې دی.
صحیح مننه ډول صاحب کور ودان. زه به ورسته بل پښتنه پام دی لرم خو اساسي پښتنه لري.
جناب خای حافظی، با نظر داشته حوزه‌ای سیاسی و تنشایی که میان حکومت طالبان و پاکستان خلق شده، مثلا برگرداندن ماجران بدون اسناد، بستن گاهگاه بنادری که شما هم پیشتر از او یاد کردین، جنجال خلق کرده برای تجارت افغانستان و هند، وزیر خارجه هند در ماه جدی به ایران سفر کرد و در رابطه با مسائل افغانستان، امنیت و اقتصاد و بخصوص مسائل چابهار هم اشاره داشته و اساس گزارش ها گفته میشه که هند بیش از و همیشه متحد است برای قبول کردن مصارف بندر چابهار کوره به شکل درست بسازن. فکر میکنین با استفاده از اوضاع و تنش‌های میان پاکستان و حکومت طالبان چقدر هند حاضر است و چقدر امکاناتش است که در یک مدت کوتاه‌مدت بندر به خوبی خود با وجودی که بدیل شده نمیتونه رقمی که شما فرمودین بتونه افغانستان بیشتر کمک بکنه؟
در بهترین حالتش چابهار ضرورت به نوسازی داره و به تکمیل تجهیزات داره و این زمان بر است. اگر هندوستانی ها که قبلا این کار را گفته بودن میکنیم، اگر در وقت زمانش میکردن آلو بندر تکمیل شده بود و وقتی که مثلا او خود دلیل داشت، یکی دلیلش این بود که کالای ترانزیت خود با آسیای مرکزی روان کنه و از جواز پس مواد خام بیاره بر خود و دلیل اومدی از این بود که نا سالانه 15 میلیون تن آهن در افغانستان میخواستن که سنگ آهن از افغانستان ببرن از آجیگک.
بله.
کمپنی تاتا و بعضی کمپنی ایندین ستیل این قرارداد کرده بودن، نما نمیشون به چی دلیلی اونا واز پس این قرارداد خود فسخ کردن و این کار نکردن و دلیل عمده از او همین بود که اینا نه تنها در مورد امور بندر چابهار بلکه تا خط آهن را که از چابهار تا به زرنج میامد و تمدید از داخل افغانستان هم در پلانای بعدی خود داشتن. ما در چندین جلسه با اینا شرکت کردم و کلیس اتاق بودم و در باز کوچر چی بودم اتاقای سارک اونجا رئیس اتاق هندوستان و دیگر اتاقا را ما زیاد ملاقات میکردیم، اونجا این تصامیم را داشتن. ولیکن بعدا بنا به انکشافات سیاسی که اونا برشان مکیوب نبود و بعد دلی که بود، اینا متعهد خدا در مورد استخراج معدن آجیگک و پروسس از او به حالت تعلیق در آوردن و بالاخره منصرف شدن. بخی با او اساس باز چابهار که یکی از تجهیزاتی بخاطر ارائه امی انتقالات کلان بود، او را هم اینا به حالت تعویق انداختن. دیگر نمیدانم که اگر دوباره واس پسی حالا قمندی گرفته باشن که کار بکنن، کار خوب است و به نفع افغانستان است. چرا هر قدر که چی مستقیما با افغانستان تجارت صورت بگیره، چی از طریق افغانستان با آسیای مرکزی، اما اهمیت ترانزیتی ما و جغرافی اقتصادی ما اهمیتش بالا رفته میره. اما ما در این مورد کدام سند مشخص رو طوال ندیدیم که اونا تعهد به سرمایه گذاری مشخص در چابهار جدیدن کده باشن. قبلا کده بودن، تعهداتشان مشخص بود.
په دې وروسته که یو خبر داو، البته یو فکر کوم دوه درې اونۍ مخکې و چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی و، بیالته یو لوی همکاري قراردادونه ډیر قراردادونه وکړل خو یو پکې د چابهار اړوندو چې د جوړولو او د صادراتو د ترانزیت صادراتو د پاره به دازه یعنی چابهار بندر باندې ډیره سرمایه گذاری کوي او یو برخه به د افغانستان د لارې نه مرکزی اسیا ته د هندي سوداګرو د مالونو انتقال همي چاغه د جمهوریت په وخت کې فکر کوم وو به ورسته وزندیدو پر صورت زما یو پښتنه داده چې د نظر د ترانزیت آیت چې افغانستان ته راځي او زمين کې د مخ کې چې اډوال سی بیا د کړل چې کورنی آیدات دومره شي چې ډیر زیات محتاج افغانستان ډیر محتاج نشي گاونډي ته په زنو موادو کې د نړیوال بانک دا د موندنو تازه موندنې دي د کې خوده لده چې د افغانستان دغه اوسنۍ اقتصاد چې دی د یو لوی کسر سره مخ دی یعنی دا نه یوازې دا چې خپل کورنی ضرورتونه نشي پوره کولای بلکې د گاونډیو سره هم پراکړه ورکړه کې هیڅ د مقایسې وړ نه دی دغه مشکل څنګه حل کېدلی شي آیا دا سیاسي مشکل د وجې نه راپېښ دی که واقعا افغانستان په یو حالت کې دی چې څوک نه غواړي په دې لاره تیر شي او راشي غیر د دغه پاکستان او ایران نه چې ډیر زیات تعاملات خپل خی د حاکمیت سره اډول صاحب
اشنا صاحب ښه نقطې ته اشاره وکړه اول خدا د نړیوال بانک راپور زه په اول ځل باندې د چا خبره شوک کړم چې نړیوال بانک یو دومره غټه مالی اداره چې ټول عمر موږ ورسره کار کړی دی تینا شناخت هم لرو ټول دنیا سره که نهایت ضعیفه او غیر موثق راپور د افغانستان په اړه دا ځل ورکړی دی او ډیر زیات مافي لیکنه وکړه ارقام یې ډیر زیات ګډوډ دي حیران شوم چې ولې دوی دا کار کړی دی
لکه مثلا یو برخه ویل شي مثلا اوریدونکو ته بلک نور وضاحت
وشي یو نو څو برخه درته وایم مثلا د افغانستان د مالی نظام په حق له دوی وایي چې د افغانستان بانک پالیسی دا ده چې دوی نرخ د تبادله هدف ګرځولې دي معنا دا ده چې د افغاني او نرخ دوی د ډالر په زور باندې ساتي بل طرف ته بیا وایي چې متاسفانه افغانستان بانک پولیس سیاست نه لري او په دې اړه باندې هیڅ ارقام نشته نو پښتنه دا ده چې په دې اړه باندې چې پولیس سیاست نه او په دې اړه باندې ارقام موجود نه احصایه موجود نه ته په کوم ځای کې د نتیجهګیری ته ورسېدې چې دوی هدف نرخ د تبادلې ګرځولې دي او قیمتونه د اجناسو دغه هدف نه دی ګرځولې یو برخه دا ده دویمه برخه مثلا دوی په دې حق باندې بحث کوي چې د افغانستان د افغانستان مجموعي تجارت په حق باندې بحث کوي او دوی ارقام ورکوي بیا په غی باندې بیا بحث کوي چې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دې حق باندې ارقام احصایه مرکزی او دوی خلکو لا نشر کړی نه دي نو دا سی نتیجه گیری کړي دا چې په او درې ما تر ټولو مهمه او اساسي خبره ده چې کله په انفلاسیون باندې بحث کوي دوی چې په افغانستان کې د ډیفلیشن پروسه تر اوسه روانه ده او افغانستان تر اوسه پورې اقتصادی وضعیت خراب دی چې دا درسته ده اما کله چې په دلایلو بحث کوي اساسي دلایلو باندې بحث نه کوي دلایل وایي مثلا درې شیان څلور شیان دوی خودلی یوې خودلی چاپین بند شوي دي نو خلکو ته عاید نه راځي ځکه تر ډیفلاسیون راغلی دویمه دا ده چې افغانۍ ډېره قوي شوې ده ځکه ډیفلاسیون راغلی دی او درېمه دا ده چې وایي ان امپلایمنت دی یعنی خلکو ته کار نشته دی ځکه دا ډیفلاسیون پروسه راغل دا ډیر ضعیف دلایل دي اصلي دلایل او زه فکر کوم سیاسي لحاظ یې واضح وایم دوی دا بحث نه دی کړی اصلي دلیل دا دی یو چې د افغانستان سره دنیا مالی کومکونه بند کړی دي یو او هغه پیسې چې د افغانستان بودیجې ته تللی اوس نه ځي دویم غټ دلیل دا دی چې افغانستان یو رسمي حکومت اوس نه لري دنیا دغه سره تعامل نه کوي دریم غټ دلیل دا دی چې په افغانستان کې تعلیم تربیه بنده شوې ده 50% خلکو ته ماموریت نه ورکول کیږي معاشات نه ورکول کیږي پنشن نشته دی دا حق دا یو دلیل هم دوی نه دی ذکر کړي یعنی یو ډیر اوږد بحث پی کولای شم د دوی سره زه حیران شوم چې دوی اساسي نقطې چې دنیا ته افغانستان پرې خودل دی په دغه شکل باندې چې پیسې لیږي او ګدایګری افغانستان دا یو ګدایګری ته جوړ کړی دی او په دې شکل او په غیر تخصصي شکل باندې تقسیم د پیسو کیږي نقدي پیسې ورکا اغه هم د غیر رسمي نظام د لارې ولېګه نقدي ولېګه اما مالی نظام ته بلیک لیست بلاک می پرېدا دا خو یو دوه جدا بحثونه دي بحث را نوګديږي یو دا دی مونږ د دې مونږ په دې بحث نه کوو چې مونږ تاسو وایو چې ته راشه په همدغه حالاتو کې چې دا څنګه د طالبانو سره داسې تعامل وکړي چې ټول خبري شاته وګرځي. مونږ دا نه وایو، مونږ وایو چې د افغانستان مالی نظام ته د اثارو ذخیره زموږ د ضرورتونو څخه ده، ځکه مونږ یو وارداتي هیواد یو. هلته ته کولی شي په اسانۍ شکل باندې افغانۍ واخلي، خو دغه اثر خو د افغانستان د مرکزي بانک د حسابونو د لارې ولیږه کنه. دلته د افغانستان مرکزي ذخیره په دوه برخو تقسیم کړه، یعنی یو ډیر دغه بحث دا هغه
ټکی دي چې نړیوال بانک هیڅ ورته اشاره نه ده کړې متاسفانه. مګر د تاسو صحیح مهرباني تاسو خبرې
راځم اوس دې ته چې د هند په دې برخه باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې هند وزیر خارجه د ایران سره په د نور تجارتي راکړو ورکړو بحثونو ترمنځ یو بحث دا کړو چې څنګه کولای شي چې دوی چابهار فعال کړی شي او په هغه شکل باندې تی یو تجارتي ترانزیټي لار جوړ کړی شي تر څو آسیا میانته او آسیا مرکزی ته او افغانستان ته دوی لاسرسي ولري. دوه برخې ډېرې مهمې دي، یو سیاسي لحاظ زه خوایم چې زه متاسفانه په هند باندې اوس ډیر دغه نه لارم، د دوی په نیت باندې دا سیاسي معاملات کې همیش په زیات د چې تجارتي نظر په تجارتي برخه په نظر کې ونیسي، او د سیاسي په معاملو کې افغانستان همیش د هند وجه ډیر خوښ شوی دی، پاکستان دې ته په ډیر منفي نظر باندې ګوري. مونږ باید هیڅکله په دغه برخه کې په دې شکل باندې چې سیاسي برخه ولري او مونږ په زیات د چې تجارت کو د رقابت داسې یو رقابت وسیله شو چې په جز د تاوان نه ګټ افغانستان ته نه راوړي. دا یو برخه ده. دویمه برخه دا ده چې مونږ څنګه کولای شو په رښتیا شکل باندې د چابهار د هغه برخه د پاره چې د ایران نه، یعنی تجارت د ایران د اوبخې دی هن او هغه زینه چې چابهار ته نږدې دي، هغه مونږ ته معلوم دي چې مونږ د کوم مملکتونو څومره تجارت لرو چې د چابهار د لارې مونږ راوړل شو په شمول د ایران باندې. ولی برته اصلي ټکی ته ځو چې حافظ صاحب ورته پاول ته اشاره کړو، تر ټولو هغه د کانی کرخ هم دا و چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نه دی. پس پاکستان په دې معنا نه ده چې مونږ مطلق فریدو، البته هغه وخت بهترین دی چې مونږ خپل تولید ولرو، غیر داغه نه خدا د یو داسې تعامل کارو کو چې تعادل په نظر کې نیول شوی وي.
صحیح، یعنی د کورنیو ضرورتونو درف د پاره کورنی تولیدات بده کې شک نه وي چې ضرورت دی، او ډیر وخت هم رسمي حکومتونو یعنی د جمهوریت په وخت کې هم وروسته اوس وخت کې او اقتصاد پوهان ټول دا پیشنهاد کوي. اما تاسو چون د نړیوال بانک باندې و ډیر جدي نیو کډر لودل او ورته دلایلم تاسو وړاندې کړل، خو دوی نړیوال بانک فکر کوم د فبروري په 15 باندې چې کله د افغانستان په اړه راپور ورکو او ځنی جزئیات هم ورکړل، یو ټکی په کې دا مې یاد کړی دی چې دوی د درې وړو د افغانستان البته او د مرکزی آسیا درې وړو هیوادونو نه چې داخل دي په کاسا پروژه کې، د دوی نه تقاضا کړې ده چې دا بیرته په دې باندې کار شروع شي، فعال شي، ځکه چې 1.2 میلیارد ډالر د سیمه ایزه د پاک انرژي د تولید منبع ده او دا ټول د سیمې د پاره ګټه رسیږي. د دې ترڅنګ بل غټه پروژه چې هغه کې هندستان تاسو په شکم لري، خو په ټاپي پروژه کې د 2014 کال رئیس نه دخالت لرو، او اوس پوری نن خو بيخي غټ خبر هم دا و چې د ټاپي پروژې ته څوک لیوالتیا نه خي چې وي په سرمایه گذاري وشي یا پنګونه وشي. افیزی صاحب زبدا پختنه د اسیفی صاحب اجازه تاسو ته راځي کوم که تاسو خپل نظر راکئ چې د افغانستان ډیر آیت او د موقعیت ډیر وخت د ترانزیت د وجه نه ډیر آیت کېدل شي تر لاسه کیم د زمکه د لارې نام د هوا د لارې نه دغه پروژې د کاسا کچیرته پیل شي او د ټاپي د پاره ولې څوک زړه نه خکې په دغه دوړو باندې کلک نظر شریک چې د څومره حیاتی دي د افغانستان د پاره، څومره مهم دي او څومره کېدل شي چې په دې باندې د افغانستان ځنې ضرورتونو د پاره پیسې تر لاسه شي یا آیت تر لاسه شي چې کورنی تولیدات ته په استفاده وشي.
او دا ټول الیمنتونه یا عناصر دی رشد دی چې ترانزیتي امکانات د افغانستان هم یو اړخ دی چې د ریس هم باید په سمه توګه ته پورته شي. او اما اساسي بنسټ دی اقتصادي وده د جی ډی پی یا هغه نننۍ تولیداتو زیاتول دي. مونږ کولی شو لکه چې دا وسه و فرمایل مخصن اته 1 میلیارد ډالر په کال کې مونږ واردات لرو. د وارداتو بدیل د نن په افغانستان کې تر ډیره بریده پوری ممکن دي چې مونږ یې تولید کو، او مثلا تیل تولیدولای شو، مثلا ګاز تولیدولای شو، اوسپنه انواع مختلف دی اوسپنې تولیدولای شو. اوس میخ څه دی؟ دا میخ د خارج خورده وو مثلا نالونه جستی او نالونه دی اوسپنیز کم چې دی د کانالیزیشن لپاره، تشنابونه لپاره او نور شان لپاره دا د خارج خورده وو. خواړه د خارج خورده وو، رومیان د خارج خورده وو. حال دا چې په فصل کې دونه زیات مونږ رومیان لرو او مثلا نور ترکاری لرو چې خارج ته یسته وو، هغه به زیر مکی بیا په 15 چنده شپه چنده قیمت را باندې برته خرڅي. بیر زمونږ واردات د پاکستان څخه او د ایران څخه د خوراکي مواد دي اکثرا. نو په دې خاطر باندې دا زه دا تاییدوم چې باید په افغانستان کې اول برسیر شي چې کوم شیان باید مونږ تولید وکړو. دا اولویتونه زمونږ څه دي؟ پرایورټی زمونږ څه شي دي؟ کوم شیان باید اول کې تولید وکړو، په هغه باندې به تمرکز وکړو. نو متاسفانه لکه چې بیا هم د دوسه خبره چې ما هم مخکې دا کړی وو چې دا حکومتونه چې افغانستان ته راځي دوی کوم اقتصادي مدون برنامه نه لري، ناڅاپه راځي پرته له دې چې دوی د مدون پروګرام لري او د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره دوی ولندیز ولري یا اولویتونه په تشخیص وي. دوی راځي دا کار کوي. که چیرې موږ وکولی شو چې یو مدون اقتصادي برنامه ولرو او غم دي حقایق پر بنسټ وي، داسې نه وي چې کله پیز وشي دی او بل هیواد څخه راول شي دلته لکه چې دا په د تیر شل کال کې دا رواج وو. یو وخت یو پروژه وو د ګواتیمالا څخه دلته دی هیر شوی $10 میلیون مخیستي وو د پوهنوم د ریسرچ، اما بیا د ګواتیمالا پروژه کله پیز کړو دلته یې هغه کړی. بیا ما هغه پیدا کړ، بیا ما د کمیټې اقتصادي شورا وزیران کې همو ویلی هغه او د شورا اقتصادي کې ویل چې دا خو زمونږ د اقتصادي تبدیل سره برابر نه دي، زمونږ د مشکلات سره، زمونږ د مزایا او اقتصادي مزایا سره مطابقت نه لري. نو کچېری مونږ په دغه باندې تمرکز وکړو چې اول خو مونږ مخکې لست 12 میلیارد واردات وو، اوس د شاوخوا شپږ 8 میلیارد واردات لرو. دا د واردات بدیل خو باید دنه په افغانستان کې وشي. دا حکم
څنګه وشي؟ تاسو یو پیشنهاد لرئ افریزي صاحب؟ څنګه وشي؟ څنګه وشي یو پیشنهاد کلاند ورکي؟ مثلا کورنی آیت، کورنی تولیدات په کومه برخه کې؟ تاسو فلزات یادوي خو انرژي نشته.
تاسو هغه وخت کې هم موږ سره د مصاحبه کول زه چې رئیس ملتاق وم او بیا په انځمن کې رئیس اتحادیه سراسري شکتای نفت او ګاز جوړ سم.
بله،
زمون ولندیز دغه و چې ما خلک راته نه وځي ولندیز وو نظری نه، یو نظر نه وو، یو عملی برام درلودل. دا صحیح ده چې ما نظر وو، اما زما همکاران د پوتخت تجارت کې په اتحادیه شرکتای نفت او ګاز کې دوی یو اشاره $3 میلیارد سهم قبول کړو چې مونږ یو ون داخلو څنګهونه کوو چې د افغانستان اولین ریفاینری جوړ شي ظرفیت 2.5 میلیون تن چې د امطره د قشغلی او د سرپل د تیلو څخه موږ خو د حوضې عمودریا څخه 2.5 میلیون تن په کال کې تیل تولید کو، او د تیل تر څنګ د اوبلن ګاز باید تولید کو، او بیا د پولیتیلین او نور پیتروشیمیک شیان تولید کو. کریل تقریبا 15 لک تنه. سو ډیر یو مفصل پروګرام وو چې تقریبا $15 میلیارد زمونږ د کسی بیلانس تجارت مثبت کول، او دایمي کار تقریبا 5000 خلکو ته پیدا کیدل. خو مونږ دا قرارداد وکړل، دا کارونه د ټول خلک باندې رسمه هم په سیرینا هوټل کې دا اعلان کړ چې دا نیک مرغه د زمونږ وطنپال پنګوال والي چې دونه پنګونه وکړي، او دوی د رهبری دي دغه اتحادیم را سره وو، رهبری دي اوتاق هم را سره وو، د دې حکومت مشان هم وو. اما وروسته هماغه قرارداد چې دوی وطن ګروپ او د چینایي شرکت سره کړی وو چې هغوی باید مونږ ته تیل راکول، خام تیل، او وی سره په قرارداد په حاله د تعلیق راوست. بیا موږ دا پښتو غوښتل چې هغه ته نور کوي مونږ ته راکې په خپل همدغه خلک چې ریفاینری جوړي یا تصفیه خانه جوړي. اما تیر شو د دوی حکومت مثلا 2014 کې موږ دا اعلان کړ، 2014 کې ابتدایي کارونه ته پیل شو، ساګانی وکیندل شو، او نور پانګه تقریبا تعهدات عملی شو. ولی حکومت هغه څه واخیستل بیرته قرارداد، قرارداد چې واخیستل خو چتیل نه یې مونږ شي پروسس کو. بیا تر څو چې اوس هم د طالبان چې بیرته 2000 تنه یې رسولي او رسوي، دوی هم د ریفاینری غم نه دي خوړلي. دوی هغه د تیل خام پایشه خرڅوي او دا چاره نه کوي باید موږ ته د خپل خام مواد پروسس کو ځنه په افغانستان کې چې هم کار زیات کار پیدا شي هم په زمان کې هغه بدیل واردات وګرځي د نه په افغانستان کې او موږ د منابعو څخه دا کې وادي وکړي چې سم اقدام وکړو او اغهانه او عالمانه برخورد وکړو مسایل سره او مخلصانه موږ ډیر زر کولای شو چې یو شتمن هیواد وګرځو.
تشکر جناب آقای حافظی. فقط د حدود 8 دقیقه به ختم برنامه مونده. بله برنامه را استا جمع‌بندی میکنیم. با اون چی گفته آمد جناب آقای حافظی یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که در حال حاضر انتخابات است، انتخابات پاکستان، قرار است حکومت جدید تشکیل شه و اونا امیدوار هستند که بتونند در این زمینه بر مسائل تجارت با افغانستان سهولت های ایجاد شوند. شما چقدر امیدوار هستند که دوباره پس این موانع بر سر راه تجارت و تنازیتی از میان برداشته شوند، برای اینکه بالاخره خب تجار پاکستانی هم از مشکلات و بستن سرداد آسیب میبینه و خساره مند میشه، درست است؟
بله، شما طور که آگاهی دارین همی اتاق ما افتتاح کردیم و تأسیس کردیم، اتاق مشترک افغان پاکه، و این ضرورت بود به خاطر از اینکه طور که پیشتر ادوات هم گفتن جغرافیه اقتصادی خود ما تغییر داده نمیتونیم که ما از افغانستان بگیریم در پالی جرمنی بانیم یا در پالی ایالات متحده امریکا خوییم، پاکستان هم سایی ما از طرف ایران، از طرف آسیای مرکزی و طرف چین. ما باید مناسبات خود با اینا مناسبات متقابل مفید بسازیم و کوشش شده که از حالت بحرانی برایم. و دیگه ای که افغانستان بدبختی همی است که در دیگه دنیا سیاست مومد رشد اقتصادی است، یعنی زمینه ساز رشد اقتصادی. در افغانستان سیاست همیشه دشمن اقتصاد است. اختلاف سیاسی وقتی که بین ایران و افغانستان یا بین پاکستان و افغانستان یا بین دیگه کشورها افغانستان صورت میگیره، اولین زور خدای بالای سکتور خصوصی میزنن یا بندر بسته میکنن یا تکسای خود بالا میبرن، تعرفه‌های خود بالا میبرن و صد رقم مشکلات بالای سکتور خصوصی وضع میکنن که یکی از دلایل ضعف اقتصادی ما و فقر بی‌نهایت زیاد است که در وطن ما وجود داره. در پالی از ایچون همیشه ما امروی از یا رابطه داریم، همی اعضای فدراسیون اتاقای تجارت پاکستان، اعضای حیات رهبری اتاق کراچی و لاهور، اسلام آباد، پیشاور، چمن، اسپین بولدک و او طرف از کویتا، تمام از یا به این عقیده هستند که تجارت خوب با افغانستان بسیار برشان مفید است. بعضی از کارخانه های پاکستان تنها بر افغانستان تولید میکنه و برای آسیای مرکزی از طریق افغانستان. وقتی که روابط خراب شد تمام کارخانه جای به جای میمانن، مجبور هستند که کارگرای خود جواب بتن و از کارخانه هایشان میخوابه. به این اساس و هم متقابلا بسیار ضرر میبینن و این سیاستهای نادرست سیاست مدارا سبب میشه که متشبسین خصوصی هم ضرر میبینن و عامی مردم کارگرها کار خود دست میتن وقتی که چیزو به صف بیکارا و غریبا افزوده میشن. بنابراین یک سیاست معقول به کار است. همکار ما که گفته که امیدوار هستم که حکومت انتخابات شد و چطور چکار شد، ما برسان میگم که با شناختی که ما از پاکستان داریم تصمیم اساسی را کسایی میگیرن که شامل انتخابات نیستن. بله. اما استبلیشمنت پاکستان و خودش تصمیم خود میگیره و بازو حکومت هایی را عملی میکنن.
خب منظور می بود که آیا با پاکستان هم که در چنین
دو کشور دمی است که ما مناسبات خوب داشته باشیم.
بله. خب سوال من یک بخش دیگه این بود که پاکستان هم چقدر ضرورت داره که بالاخره در این زمینه کارهای تسهیلات لازم صورت بگیره. به نظر شما
یکی از همه دلایل و منطق همی که ما نوداخ ساخته و می بود که سکتور خصوصی پاکستان در پالی خود داشته باشیم و اونا هم امرای ما شانه به شانه بر رفع مشکلات در پاکستان برن و او همی کارا می کنن. در کراچی وقتی چیزای ما بند بود، همی کانتینرهای ما، همی رئیس دورهی زبای منوتی و همکار ما که رئیس همی اتاق مشترک بود پیشتر، او خودش در کراچی رفت امروی همی حیات ما، امروی دوستای ما، یک جای نصف حیات مدیر از ماست، نصف حیات مدیر از اوست، گاهی رئیس از ما میباشه، گاهی از ما میباشه. دیگه همکار ما در اتاق همکارای ما هم هستن، کل که از حیات مدیر اونجا هستن یا هم رفتن در اونجا اونا هم وقتی که استدلال میکردن میگفتن که برادر ما هم تباه کردیم، خودتنها خانه ها تباه نمیشن، ما هم تباه میشیم، برای که ما تولید میکنیم برای بازار افغانستان، تولید میکنیم برای آسیای مرکزی، وقتی که مناسبات ترانزیتی بین افغانستان بین ما افغانستان خراب باشه، ما با آسیای مرکزی مال خود رسانده نمیتونیم، از آسیای مرکزی ما مواد خام آورده نمیتونیم، از خود به خود افغانستان که بازار کلان ما بود، ما رسمی و غیر رسمی 5 میلیارد صادرات داشتیم اینجا، حال خوب صادرات ما به یک پنجم از اون رسیده، یعنی به یک میلیارد هم نیست، اون سال تقریبا 80 میلیون رسیده بود، پایین آمده بود. بنابراین اونا هم بسیار متضرر میشن، بسیاری از فابریکاتشون کار نمیکنه، از کار مانده، به خاطر از اینکه بر افغانستان تولید میکنن. مناسبات دوستانه و خوب بین هر دو کشور به نفع هر دو کشور است، به نفع تاجر است، به نفع مستهلک است، به نفع دولت هاست، اما متاسفانه این تابع سیاست است و سیاست های ما قدر خوب و مناسب نیست بین هر دو کشور.
تشکر جناب آقای حافظ.
مننه. اوس دسی یو تبصره یا معلومات شته ده چې په پا پاکستان کې د غوروستي سیاسي تحولاتو کې چې د مسلم لیگ نواز شریف ګوند مخکخه ده یا به حکومت کې لوی ونډه ولري، او دوی تر ډیره پوری د پنجاب ایالت پوری خکاری چې ډیره پانګونه آلته لري، نو وی چې دې ستو ډیره علاقه مندي د افغانستان سره په سوداګرۍ کې خصوصا د ټاپې پشان لوی پروژو کې ځکه نه خي چې اصلا هغه خپل لوی کمپنیان لري، او پاکستان کې په خپل خلکو باندې ماغوي انرژي خرڅي او هڅه دا کوي چې د ماغوي شرکتونو نه خریدو شي، نظر دینه چې د بار نه ورته وارد شي، نو ډیره علاقه مندي شاید نه خودل شي د افغانستان سره. م اډوال صاحب غوښتل مې دا ورستې پښتنه یو درې د قدرینی مې د قیل روستاسې نظر په واخلو چې سعید چې دا سیاسي تحولات په سیمه کې را روان دي، مثلا ایران ډیر زیات د افغانستان سره خپل تعلقات نږدې کړل، کانفرنسونو کې سهم واخستو، نمائندګي کوي او رفتاماته او تګ راتګونه ډیر کړی دي، په عین وخت کې پاکستان کې یو لوی تحول را روان دی چې تر ډیره پورې خپل کورنی جنجالونو کې اخته دي، او اقتصاد ډیر مخ په ځوړ دی او ډیر ستونزو سره مخ دی، او انفلاسیون هم لوړ دی، او بل اړخ کې چین ډیره زیاته علاقه مندي ښیي چې په افغانستان کې دخالت ولري، او د دې افغانستان د لارې نه ایران ته وځي، او د ایران د لارې نه ختیځې اروپا ته وځي. حتی دغه انځور کې تاسې یو نظر کې شریک کړئ چې افغانستان په کوم وضعیت کې دی، او څومره یو فرصت مساعد دی چې د دین په څه ډول استفاده وشي.
اشنا صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړله، او دا تداوم ورکوي د فزیکس بحث ته چې تاسو ته پوښتنه وکړه چې څه باید وشي. په دې کې شک نشته چې یو ډیر ښه فرصت دی، اما خبره دا ده چې د دې فرصت څخه افغانستان څنګه استفاده کولی شي. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې افغانستان اول باید دا فیصله وکړي، او د دې روزمره اقتصادي کارونو څخه دولت باید اوزي. دولت نن هم په روزمره اقتصادي کارونو باندې اخته دي، و حتی که دا غټي غټي پروژې موسی، اول دا ده چې افغانستان دولت باید دا واضح کړي چې افغانستان څنګه یو اقتصادي نظام غواړي، او دا افغانستان د دینه می هدف دا ده چې افغانستان غواړي یو صنعتي هیواد اوسي، افغانستان غواړي یو خدماتي هیواد اوسي، یو زراعتي اوسي، هر یعنی به هر حال زغ پر نظریات په دې لرم، خدا باید د یو اقتصادي یو ملي اقتصادي پلان زګند اوسي، یو نهایي تصمیم باید ونیول شي چې موږ دغه غواړو چې افغانستان دغه یو هیواد اوسي، دا اقتصادي نظام ولري، او دا غي په اساس باندې به یو ملي اقتصادي خودکفایي پلان جوړ شي. دلته بیا دوه برخې مهمې دي. هغه وخت مونږ د دې هیوادونو سره بیا خپلې ګټې د افغانستان د پاره مطرح کولای شو، کنه مونږ به موقته پروژې وصوله کوس چې کدا کاسا اوسي را سره کټاپی اوسي، دا زمونږ د پاره په دې شکل باندې موقته پروژې دي چې مونږ خپل اساسي مسیر لا ټاکل نه دي. او هغه دوه برخې دي، مثلا یو برخه دا ده چې هغه تولید چې افغانستان فقط خپل ضرورتونه پی رفع کړي شي، مثلا زراعتي برخه، زراعتي برخه ته یو میکانیزم او پلیټ فارم دسی جوړول پکار دي چې زمونږ تولید کمونږ کافی تولید لرو په زراعت برخه کې، کافی په دې معنی چې مونږ خپل ضرورتونه په خپل پوره کول شو، ولی هڅه چې ضرورتونه هغه شي چې ضرورت ته د دې تولید لپاره چې مونږ په سیزنل وساتلې شو، هغه نه لرو، سردخانې نه لرو، همدارنګ مثلا په هغه شکل باندې چې کیفیت خراب نشي او هغه وساتلې شي، هغه سرت دغه نه لرو، سټانډرد دغه نه لرو، میکانیزمونه ورته نه لرو، نو دا باید دا یو برخه ده په دې کارو شي. بیا دویم برخه ته دې ته باید راشو چې موږ اوس کمی لاري دي چې تاسو په د حافظي سب سره چې په بحث وکړي چې د افغانستان عاید وړول شي او افغانستان اقتصادي خودکفایي ته وړل شي. مثلا درې برخې په دې کې مونږ ویل شو په شروع کې چې افغانستان ټول اقتصاددانان اکثریت په دې نظر دي چې دا د افغانستان د خودکفایي اساسي برخه ده. معدن دي، کاغذ دي، ګاز دي، تیل دي، هر برخه چې ده د دې استخراج دي او په اساسي یو مسیر ورته ټاکل دي. دویمه د اوبو مدیریت ته چې په اساسي شکل باندې وشي او هغه نه استفاده وشي، او دریمه بیا د ترانزیت لارې دي چې دا هغه شیان دي چې دنیا هم پکې دلچسپي خودلې ده، که ایران دی، که چین دی، او کوم منطقي هیوادونه دي، او که په نړیواله سطح باندې دي. ولې د ټولو دپاره اساسي ټکی یو دی، هغه دا دی چې افغانستان خپل اقتصادي مسیر باید معلوم کړي چې موږ په دغه مسیر غواړو لاړ شو، او په هغې اساس باندې یو ملي خودکفایي پلان د اقتصاد دپاره ولري. دا کېدای شي 10 کلن پلان واوسي، یو ماسټر پلان واوسي، او بیا په فیزواره دا تطبیق شي. دا هغه لار ده چې مونږ کولای شو افغانستان بیا نو دا ترانزیت بحث بیا همدارنګ د دوی سره د اوبو د توافق نامو بحث، دا شیان د دې پلان په نتیجه کې بیا راتللی شي او بیا په اسانه بحث کولای شي. غیر دا غنه به د افغانستان حکومت روزمره اقتصاد ولري لکه دا نه چې لرو، او دا د افغانستان لپاره ګټه نه کوي.
یو نظریه دام ده چې کېدلی شي افغانستان داسې وضعیت کې دی چې ظرفیت کاري ظرفیت یا تخصصي ظرفیت ټیټ شوی، ځکه ډېر د افغانستان نه بهر وتلی دی، امکانات ډېر نه لري، تخنیکي او زراعتي میکانیزه نه ده، نو ډیر امکان شته چې لکه د اوټ سورس یا بل چا ته قرارداد
دی. یو ټکی درته وایم چې دا وخت هم کم دی، هغه دا دی چې زه همیش دا بحث کوم، زه وایم چې په مونږ په دې شلو کلونو کې دا تیر کلونه تیر کو، شل کلونو کې چې کله مونږ د دې جوګه شو چې نړۍ سره په بحث وکړو او منطقي سره چې څه درکو او څه نظام سقوط وکړو.
مننه ډول صاحب کور ودان چې وخت پوره دی خبرونه.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای حافظی و آقای هدوال جان سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. آل هم احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه را پیشکش میکنم.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه 26 فوریه درباره وضعیت افغانستان پشت درهای بسته بحث کند. این شورا در صفحه اینترنتیش نگاشته است که این جلسه با حضور اعضای این شورا و انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نصر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به طلوع نیوز گفته است که در این جلسه درباره قطعنامه 27-21 شورای امنیت نیز بحث خواهد شد. بر اساس گزارش ها، ایران، چین و روسیه در قبال گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالفت نشان دادند. طالبان نیز با گزینش نماینده ویژه ملل متحد مخالفند. اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان میگوید که به دلیل برخی اقدامات حکومت پاکستان، بخش اعظم تجارت ترانزیتی افغانستان از پاکستان به مسیر ایران منتقل شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ضیاءالحق سرحدی، هماهنگ کننده این اتاق، در خیبر پختونخوا به صدای آمریکا گفت که تاجران افغان 70% تجارت ترانزیتیشان را اکنون از طریق بندر چابهار و بندر عباسی ایران انجام می دهند. به گفته ای آقای سرحدی، این تغییر مسیر تجارت ترانزیتی سبب شده است که حدود 20,000 نفر در گمرک ها و بازارهای ترانزیتی زمینه شغلیشان را در پاکستان از دست دهند. او با بیان اینکه 80% کاروبار در خیبر پختونخوا به افغانستان صورت میگیرد، افزود که این مشکل را به مقامهای بالا رساندند، اما مشکل اینجاست که انتخابات در پاکستان به تازگی برگزار شده و حکومت جدید هنوز تشکیل نشده است. همچنان این اداره گفته است که بیشترین واردات در این مدت از ایران بوده که در مجموع ارزشان به 1,380,900,000 می رسد. پس از آن پاکستان با 1,156,100,000 در جایگاه دوم قرار گرفته است.
به سلسله وضع محدودیت ها بر رسانه ها و فعالیت های رسانه ای در افغانستان توسط طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان از ممنوعیت تماس تلفنی دختران با رسانه ها در ولایت خوست خبر داده است. این مرکز امروز یک شنبه 25 فوریه با نشر اعلامیه‌ای گفت که قماندانی امنیه خوست با فرستادن مکتوبی به رسانه‌ها هشدار داده است که از فراهم کردن زمینه برای هر گونه تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها خودداری کنند. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، هرگاه رسانه از این دستور سرپیچی کند، مسئول آن رسانه احضار و تحت پیگرد طالبان قرار خواهد گرفت. سازمان جهانی صحت می گوید که با همکاری شرکای ملی و بین المللی طی ماه جنوری به 900 هزار افغان نیازمند به خدمات صحی در سراسر افغانستان رسیدگی صورت گرفته است. این سازمان امروز یک شنبه 25 فوریه با نشر معلومات گفته است که از میان کسانی که تحت پوشش قرار گرفتند 45% آنان زنان، 23% مردان، 16% دختران و به همین تعداد پسران بودند. مقام‌های ایرانی مدعی شدند که میلیون‌ها شهروند افغانستان به دلیل بحرانی که ایالات متحده در آن کشور ایجاد کرده به ایران مهاجرت کرده‌اند. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل ادعا کرده است که همکنون 6 میلیون مهاجر افغان در ایران بسر می‌برند. کاظمی قمی در گفتگو با خبرگزاری دانشجوی ایران در تهران گفته است که دلیل مهاجرت افغان‌ها به ایران ناشی از ایجاد بحران در افغانستان توسط ایالات متحده است. شما به اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. پس از مذاکرات به میانجیگری امریکا، مصر و قطر در فرانسه، رهبران اسرائیل به آزادی گروگان‌ها در نزد حماس و آتش‌بس خوشبینی نشان داده و کابینه جنگ اسرائیل در نشسته پیشرفت تیم مذاکره کننده اسرائیلی را که دوباره به کشورشان برگشتند مورد بررسی قرار داد. مقام‌های صحی غزه که تحت کنترل حمایت حماسند گفتند که در جریان حملات اسرائیلی تا کنون حدود 30,000 نفر در غزه کشته شدند که اکثر آنان زنان و کودکان بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین از همه کسانی که از اوکراین حمایت کردند تشکر کرد. با آغاز دومین سال روز اشغال اوکراین توسط روسیه که تاکنون هزاران تن کشته شده و میلیون ها تن دیگر مهاجر شدند، جستین ترودو صدر اعظم کانادا که به مناسبت دومین سالگرد تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از شهر کیف بازدید کرده، روز شنبه 24 فوریه در اعلامیه گفته که کانادا در سال جاری میلادی با امضای توافقنامه امنیتی 3.2 میلیارد دلار کانادایی با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. ترودو با اعلام این کمک گفت کانادا با هر آنچه که لازم باشد و تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین ایستاده خواهد شد. وزارت دفاع ایالات متحده روز شنبه 24 فوریه اعلام کرد که پس از حملات مکرر شورشیان حوثی بر کشتی‌ها در ساحه بحیره سرخ، نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا به 18 هدف حوثی‌ها در یمن حمله کردند. پنتاگون در بیانیه‌ای در مورد این عملیات مشترک که توسط چندین کشور حمایت می‌شود گفت سیستم‌های دافع هوا، رادار و یک هلیکوپتر را مورد هدف قرار دادند. و خبر اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز شنبه 24 فوریه برنده انتخابات مقدماتی حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی شد و نیکی هیلی رقیب همحزبی خود را شکست داد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه روک و راست اسپین خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو فرخنده میمونی او را گردانید. شنوندگان رادیو آشنا باشید.